دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر 9 بجې دی دا مشال اړیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زغل ایاز او عیسی کمیری درته هر کړي وای نن د زیارت پرز د 2018 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 10 نیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې به ځانګړي رپورټونه سندرې هم درکړو او د مشال اړیو همکار سره خبرې کوو چې د کورونا وایرس په اړه تازه معلومات راکړي خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی چې د لادرکه کسانو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي پاکستان د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال برید غندنه کړې او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر له 9 لکو اوښتی د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې انټرنیشنل کمیشن آف جیورټس وای د پاکستان حکومت باید په زور د خلکو د لار درکه کېدو د مسلې حل لپاره سنجیده ګامونه واخلي په پاکستان کې د دې ادارې استازي ریما عمر د سپتمبر پر 9 مشال اړتیا ویل چې د تر تم کړل شوو کسانو لپاره حکومتي کمیشن هیڅ موثریت نه لري او حکومت یې یوازې د رسمیاتو لپاره کاروي په پاکستان کې په زور د غیب کړل شوو کسانو په اړه تحقیقاتي کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی په زور د لادرکه کولو یو تازه پیخه د پاکستان امنیتی او تبادلی سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن یو افسر ساجد گوندل ده هغه د سپتمبر په 3 په اسلام آباد کې تختول شوی وو خو د مدني ټولنو بشري حقوقو ادارو او د غوښتنو او د حکومت ته د هغه د منځلو لپاره د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته نوموړی د سپتمبر په 3 په ناسا په ډول خوشي او خپل کور ته ستون شو بل خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین بازاری په اسلام آباد کې د غیب کړل شو کل شوی یو حکومتي افسر ساجد گوندل تر خوشی کېدو وروسته د سپتمبر په 3 په ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډه کې په دې اړه واضح ویلي دي چې د خلکو غیبیدل د منلو وړ نه دي د خیبر قبایلی تیرا کوکی خیلو کډوالو په جمبروت کې احتجاج ته دوام ورکړي او له حکومت یې خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې کوکی خیل کډوال له تیرو 2 میاشتو راهیسې احتجاجي پرلت وهلې په احتجاج کې شامل ځینو کډوالو پرون مشال لوتی ویل چې حکومت په 2018 کال کې داوا کړې و چې د غسیمې له وسلوالو پاکې شوې دي او زر به خپل سیمو ته ستانه کړل شي خو تر اوسه پورې هغه وادي پوره نه شوې دوی وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې په احتجاج دي حکومت ورته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د نور قومونو د کډوالو په سیر برابر حیثیت او مراتب ورکړل شي خو د خیبر قبایلی انتظامی چارواکي وایي د کوکی خیلو ستونزې فوج او نورو اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي د تیرا کوکی خیلو کې په 2013 کې د نامنیو لوجې تر شلو زرو پورې کورنیو جمهور ته کډه شوې وي په پاکستان کې د کورونا وایرس افعال 15,540 قضیه پاتې شوې دي د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونه کوي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 6,355 ته رسیدلې د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 3,149 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې او 6 کسان مړه شوي دي په ټول ملک کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,00,000 ته نږدې شوی د خو 2,00,080 زیات کسان رغیدلی هم دي بلخوا د امریکا جانس هاپکینز په هنتون تر مخه په ټوله نړۍ کې تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 9,00,000 زیات شوی د ویبپاڼې تر مخه په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8.1 میلیون نه اوختی دی خو له 3 میلیون زیات کسان رغیدلی هم دي د کورونا وایرس له وجې په امریکا برازیل او هند کې تر ټولو زیات کسان مړه شوي دي د پاکستان د بارنو چار وزارت د افغانستان د ولسمشر په لومړی مرستیال امرالله صالح برید په کلکه غندلې د وزارت وایان زاهد حفیظ چودری پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې په برید کې امرالله صالح بچ کېدل د راحت خبره ده بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخلی زاد په امرالله صالح شبې برید د هغو ورانکارو کار وبله چې د ده په وینا دوی غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي خلی زاد دا خبره پرون په ټوئیټر پاڼه کړې د کابل په پرونی برید کې لس تنه وژل شول او تر 30 زیات زخمیان شول د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسېرن زخمي شوي دي د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې دا تر دې محل د مشال اړیو خبرونه
سلام پختونخوا
د
مشال ریڈیو لمړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. که در مردونکو ل د خبرونه په پیل کې مې سره ژمنه کړې وه چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سره خبرې کوو او د کرونا وایرس په اړه به تازه شمیری یا رسیدل. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر کې ورځ تر بلې کمی راځي او د حکومتي شمیرو تر مخه یوازې په پاکستان کې دا وخت د فعال کیسونو چې کم شمیر دی هغه پنځم زره ته پاتې شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله راسره ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلام شو سار مو په خیر. تازه شمیری شریک کړی چې د پاکستان حکومتي ویبپاڼې نن سهار دا اپډیټ کړی هم ده. د تازه شمیرو په اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
ګلیاز بالکل تاسو چې څنګه وویل پاکستان کې په ورځ تر بله چې کوم دی هغه د کرونا په مثبتو کیسونه چې کوم دی هغه ورځ تر بله په هغې کې کموالی را روان دی او دا مهال په پاکستان کې چې کوم مجموعي شمیرې دي نو هغه شاوخوا 3 لک ته رسیدلی دي، یعنی 2,99,855 دا حکومتي شمیرو تر مخه چې دومره کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي. خو بیرته 2,08,950 یعنی شاوخوا 2,08,000 کسان چې کوم دي هغه بیرته دې وایرس نه رغېدلي دي. نو دا کوم پاتې شاوخوا 12,000 کسان چې دي په دې کې 6,315 کسان مړه شوي دي. نو فعاله کیسونه چې کوم دي هغه 15,540 پاتې دي، یعنی دا تقریبا 96% وو فیصد خلک چې په پاکستان کې کم دي هغه د وایرس نه خوشوي دي. مړو مجموعي شمیره چې کومه ده هغه 6,315 ته رسېدلې ده او په 13 ساعتو کې 6 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي. خو 4,340 کسان چې کوم دي هغه بیرته د وایرس نه رغېدلي هم دي. نو دا شان په زیات کیسونه چې کوم فعال زیات کیسونه دي نو هغه په سیند صوبه کې صرف 2,080 پاتې دي، ځکه چې په سیند صوبه کې 1,01,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي. او بیا په دویم نمبر باندې پنجاب دی چې هلته د 0 نه زیات فعاله کیسونه پاتې دي، او په دریم نمبر باندې بلوچستان دی چې 978 فعاله کیسونه پکې پاتې دي. خیبر پختونخوا کې 1,496 کیسونه دي، په اسلام آباد کې 383 دي، د گلگت بلتستان کې 300 دي، او د ټولو نه کم کیسونه چې کوم دي هغه پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر هغه کې 1,09,000 فعاله کیسونه پاتې دي. نو په پاکستان کې په مجموعي توګه شمیرې چې کوم دي هغه ورځ تر بلې کمیدو طرف ته روانې دي، یعنی پرون چې کوم دي دا 6,000 او 1,00,000 نه زیات فعاله کیسونه وو، نن هغه 15,500 ته رارسېدلي دي. نو ورځ تر بله په پاکستان کې شمیرې چې کومې دي هغه ښکته را روانې دي.
لکشن د احتیاطي تدابیرو په اړه هم راته وایي چې په پاکستان کې کسوم د کرونا وایرس په اړه باندې کیسونه کم دي، خو د ټیسټونو تعداد هم راته وایي چې پاکستان کې اوس ټیسټونو تعداد څومره دی. او بیا که موږ وګورو د نړۍ نورو برخو په شان چې نن هم د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیره له 9 لکو زیاته شوې ده. نو په دې لړ کې څه دیدو څه احتیاطي تدابیر او هغه لارښوونې عملي کیږي او کنه؟
ګلیاز تر څو پورې چې خبره په پاکستان کې اول که ټیسټونه وکړو په 13 ساعتو کې 15,000 نه زیات ټیسټونه کړي دي. تر اوسه پورې 1,50,000 زیات ټیسټونه کړي دي، په هغې کې دا کیسونه چې کوم دي مخې ته راغلي دي. نو په پاکستان کې لکه د جون د 2 نه یعنی هغه وخت پورې به دوی تقریبا 1,500 پورې ټیسټونه کول، د هغې نه پسې راکم کړي دي. خو د هغې نه وروسته چې دا ټیسټونه راکم هم شو نو بیا هم کیسونه 3,000-4,000 اوس هماغه د 0,050,000 په میاشت کې ټیسټونه کېږي، او شمیرې د یعنی متاثره کسانو شمیره چې دغه 400-500-350 داسې پکې راځي. نو دا خو کموالی پکې راغلی دی په کیسونو کې. او تر څو پورې چې د احتیاطي تدابیرو خبره ده، نو پرون هم زمونږ ډاکټرانو سره په دې حوالے سره خبرې کېدلې، په دې کرونا حوالے سره رپورټ هم جوړو. نو په هغې کې ډاکټرانو د دوه خبرو خدشه چې کوم هغه ظاهروله، یو خو دا چې په پاکستان کې بیا دا مرض دوباره راتلل، او دویم دا چې د 15 ستمبر نه سکولونه چې کوم دي تعلیمي ادارې د خلاصولو مرحله وار خلاصولو اعلان شوی دی. نو ډاکټرانو په وینا چې اول لوی اختر و هغې نه پسته بیا د پاکستان د ازادۍ ورځ یعنې 14 اگست او بیا محرم چې کوم نهم لسم محرم چې کوم په اخی باندې دی ډاکټرانو دا ویره سرګندوله که په دې کې خدای مکه خلکو بې احتیاطي وکړل نو دا مرض بیا راتللی شي. خو دغه درې وڼه چې کوم دغه و تیر شو نو د هغې وروسته په شمیرو کې اضافه نه ده شوې. اوس ډاکتران دا خبره کوي چې سکولونو ته به اول یونیورسټیان کالجونه خلاصېږي، بیا د اتم نه تر د شپږم نه تر د اتمه پورې، او بیا د ماشومانو چې کوم دي نو هغې اوس دا وایي ډاکتران چې په دې کې په احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړلی شو، نو بیا مطلب په پاکستان کې چې دا کومه شمیره ښکته روانه ده نو د اکتوبر تر اخیره پورې پاکستان کې به یو څو سوه کیسونه پاتې شي، نو هغه به ډېر زیات کمی. خو بیا هم ډاکتران دا ویره څرګندوي چې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کېدو کوم چې حکومت اعلان کړی دی. خو یو عجیبه خبره دا ده ګولیاس چې په احتیاطي تدابیرو خو واقعي په دې ملک کې عمل چې کوم دی هغه په اول ورځو کې کېدو، خو اوس نه کېږي په هغه احتیاطي تدابیرو باندې عمل. یعنی دوکانونو ته خلک ورځي ماسکونه نه اچوي، یو بینکونه داسې ځایان دي چې هغه ته ماسکونه اچول ضروري، بیا د ماسک دی نه پرېږدي. هغې نه علاوه خلک د سوشل ډسټینسنګ چې کومه ده میاست کې فاصله ده هغې خیال نه ساتي. موټرې هماغه شانتې ډکې ډکې روانې، هېچا پکې ماسک نه اچولی، په بازارونو کې هماغه شانتې رش دی. یعنی داسې نه محسوسېږي چې په دې ملک کې کرونا تېره شوې ده یا اوس هم د کرونا کیسونه شته دی. نو د احتیاطي تدابیرو خو دا حل دی، خو دې باوجود هم کیسونه کم دي. نو ډاکتران د دې حق له دا هم وایي چې دا کومه شمېره چې کومه ده، یعنی خلک د شپږ اوو میاشتو نه کرونا سره لګیا دی وخت تېرئ، نو په څوک چاته علامات پکې ښکاره هم شي کنتین کوي ټیسټ نه کوي، نو په دې وجه باندې شمېره بهر نه راځي. خو خلک په دې باندې پوه شوي دي چې څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي، نو په دې وجه باندې بهر دونه شمېره نه راوځي. خو که خلک چې کوم دي هغه متاثره شوي دي او چې کوم متاثرې نو هغه په کورونو کې ناستي. نو اوس د سکولونو خلاصېدو مرحله ده، ډاکترانو اقدام په خیر خیریت سره تېره شي، نو بیا په پاکستان کې دا مرض چې کوم دی دې یعنی ختمېدو طرف ته بیا روان وي.
صحیح، ډېر زیاته مننه احمدالله د تفصیلاتو نه. قدرمنونکو له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال احمد الله چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه سره تازه معلومات شریک کړل، چې د پاکستان حکومت وایي په هیواد کې یوازې 15,500 فعال کیسونه پاتې شوي دي.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لري تاسو یو غږی کده موږ سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې روانه خبرونه کې تاسو لپاره یو څو سندرې لرو، درې سندرې لرو او یو څو رپورټونه هم او ځانګړي رپورټونه هم د دې خبرونې برخه ده. نو ستاسو پام د لومړي رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د غیب کړل شوی یو حکومتي افسر ساجد ګوندل تر خوشی کېدو وروسته د سپتمبر پر 8 په ټویټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډه کې په دې اړه واضح ویلي دي چې د خلکو غیبدل د منلو وړ نه دي. خو د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې انټرنیشنل کمیشن آف جیورټس ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید په زور د خلکو د لا درک کېدو د مسلې حل لپاره سنجیده ګامونه واخلي. د دې ادارې د غیب کړل شوو کسانو لپاره د تحقیقاتو پر کمیشن هم نیوکې کړي او هغه غیر موثره بلل دي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په دې تفصیلي رپورت کې ورو.
د بشری حقوقو نړیواله ادارې انټرنیشنل کمیشن آف جیورټس د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د غیب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره کمیشن د کار موده چې د سپتمبر په 14 ختمیږي نورا ونه غځي. د سپتمبر په 8 خبر شوی د دې ادارې یو راپور وایي چې دا کمیشن د خلکو په غیبولو کې ښکېلو خلکو او ادارو په ذمہ‌وار ګرځولو کې ناکامه دی، چې له وجې له سزا څخه د بچ کېدو کلتور لا نور قوي شوی دی. په پاکستان کې د دې ادارې استازي ریما عمر د سپتمبر په پنهما مشال ریډیو ته ویل چې دغه حکومتي کمیشن هیڅ موثریت نه لري او حکومت یې یوازې د رسمیتو لپاره استعمالوي.
زموږ پایلې دا دي چې دې کمیشن د قربانیانو سره د مرستې پر ځای د سزا نه کېدو کلتور ته وده ورکړې ده. په تیرو نهو کلونو کې دې کمیشن یو کس هم ګرم نه دی پیژندلی چې سزا ورته ورکړل شي. زموږ وړاندیز دا دی چې د دې کمیشن کاري موده د سپتمبر تر 14 وروسته نه غځول کېږي. موږ حکومت ته وایو چې که د داسې یو کمیشن ضرورت وي نو باید په زور د غایب کړل شویو کسانو کورنیو سره په مشوره یو ښه کمیشن جوړ کړي. داسې یو کمیشن چې د سزا څخه د بچ کېدلو مسأله راپورته او قربانیانو سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې په زور د غایب کړل شویو کسانو په اړه تحقیقاتي کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. دا درې کسه غړي لري او پر خپل ویب سایټ یې لیکلي چې د روان کال د جولای تر میاشتې پورې ورسره د 6,000 غیب کړل شویو کسانو کیسونه ثبت شوي دي چې د دوی په وینا په دغو کې د 4,530 کسانو مقدمې حل شوي دي. د کمیشن پر ویب سایټ د غیب کړل شویو کسانو د فعالو کیسونو سره لیکل شوي چې دغه خلک د امنیتي ادارو تر تحقیقاتو لاندې دي. په زور د لادرکه کېدو یوه تازه پیښه د پاکستان د سیکیورټي اینڈ ایکسچینج د کمیشن مشر ساجد گوندل ده. هغه د سپتمبر په 3 په اسلام آباد کې وتښتول شو. د مدني ټولنو د کوښښونو بشري حقونو ادارو د غوښتنو د هغه د کورنۍ تر مسلسل احتجاج او حکومت ته د هغه د موندلو لپاره د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته نوموړی د سپتمبر په 3 په ناڅاپي ډول خوشي او خپل کور ته ستون شو. د ساجد گوندل میرمنې سنجیلا گوندل په همدغه ورځ په اسلام آباد کې خبرلان ته په مختصرو خبرو کې وویل نه پوهېږي چې میړه یې چا او ولې بېوله و، خو خوشحاله ده چې هغه را خوشي شو.
زه بالکل نا امید هم نه پوهېدم چې څه وکېږي، خو ناڅاپي دا خبر راغې چې ساجد را خلاص شو. بیا مې ورسره خبرې وشوې. زه د خپلې خوشحالۍ احساسات نشم بیانولی، تاسو زما په سیره کې کتلی شئ.
په بلوچستان کې بیا په زرګونو کورنۍ داسې دي چې لا هم د خپلو لادرکو عزیزانو د ورتګ لارې څاري. د دوی د راستنولو لپاره په کوټه کې د پریس کلب مخې ته د غیب کړل شویو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز له 2009 کال راهیسې یو احتجاجي کمپ لګولی دی. د دې تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په لاس په زرګونو کسان لادرکه او وژل شوي دي.
سلور یعنی 54,000 سے بالا دی دا وخت مجلس او اتل زر کسان مدر مستال ٹارگیٹ کلنگ کے دوی وجنے دی لسٹ مجھ ہر چاہ تور کرے دے یو این تور کرے دے ہر ضائع کے ضلع کمیشن تور کرے دے گورنمنٹ تم پاکستان ور کرے دے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے مجھ ور کرے ہوگا وہ دا کمیشن دے دا بیکار دے دا یو ہم کار ندی کرے دے ماس ٹائم پاس ہی بخوا مجھے لاری دے دے ہر میٹنگ ہر اٹینڈ کرے لیکن اس دا کے غیر فعال سو یو شیمنس کول بیا مجھے دے پریشہ والے بائی کاٹ کرے دے ددی وجہ بالکل بے ناکارا دے او شیمنس تدد اور باقی اگر دوائی کے دنی نستا
د پاکستان پوز همیشه دریز خودلی چې لا درکه کړل شوي کسان په زرګونو نه دي. دوی پر ځان لګېدلي تورنه نه مني او همیشه د غیب کړل شویو کسانو په اړه د تحقیقاتو کمیشن ته اشاره کړې چې حکومت د دې مسلې پر حل بوخت دی. د مشال ریډیو په پوښتنه د دغه کمیشن سیکرټري فرید احمد له تازه خبرو کولو انکار وکړ، خو هغه د اګست په 1 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د غیب کړل شویو کسانو مسله سنجیده ګڼي او د هغوی د کورنیو شکایتونه په سړه سینه اوري.
بشیر گاخو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو کډمنو ودونکو د خیبر قبایلی ضلع جمرود کې د تیرا کوکی خیلو کډوالو له تیرو 2 میاشتو راهیسې په احتجاج دي. په احتجاج کې شامل ځینو کډوالو مشال اړتیا ویل چې حکومتي دعوو باوجود خپل سیمو ته نستنبی. دوی له حکومت غوښتنه لري چې د نورو قومونو د کډوالو په څیر د برابر حیثیت او مراتب ورکړل شي، خو د خیبر قبایلی ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د کوکی خیلو ستونزې فوج او نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي. د تیرا کوکی خیلو کډوال په 2014 کال کې د فوجي عملیاتو له وجې جمرود ته کډې وړې وي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تیراکو خیل کډوالو تیر دوه میاشتو رئیس په جمرود باب خیبر کې احتجاجي پرلت لګولای. د کډوال وای باید تیراکو خیل راجګال سیمه د زر تر زره پاک وګرځول شي او دوی د خپلو کلیو ته ولېږل شي. په دې احتجاجي ناسته کې موجود یو کډوال بادشاه ګل کوکی خیل مشال ریډیو ته وای
موږ دا کورونه د تفریخول الان کې په موږ باندې سراکم بند و بس په یو جوړ جامو کې بچیم په ولی روړل او بوډاګونم چې کوم دی په کچرو تسخاخیلو بازار پیر روړل ته اغه نره دل بس دا بیا په 2017 کې درته ویل چې بس الکم کلیر شوه الان کې ریکر ټرننګ شي کاډیم روکو خو تر وسه پیر د موږ نه در شنغم کو نه پسې غم کو ډیر په سخت مصیبت کې دلته چې کوم دی موږ په طلب پروتي اخر موږ مجبور شو چې د موږ د غواز ویل نه ووري وسم چې کوم دای د موږ د دویم یشتې څه پوسه وشوي او تر اوسه پیر موږ لاس مثبت جواب نه ملو شوای چې موږ سره څه خبره چا کړی وي.
د کډوالو یو مشر زیناګل پردی هم په دې موضوع خبرې وکړې.
پیدا چې کوم د موږ سره په باندې باندې محله کا قانون دی غوس رم د غزلم دی غو علاقې مل نه دی آباد شوی نو دغه علاقې چې زر تر زره موږ ته کلیر کی او موږ ته آبادی کی وای چې کوم مخکې حالات چې غو نه زیات آبادی کی سره چې مخکې خو انزمام نه وشوي موږ په ځاړه حال کې اوس غو انزمام هم پکې شوی اوس زالته کې سکولم غوړم زالته کې صفه وبم غوړم ز کور کور لا موشل سړکم غوړم زالته کې ټول تر کې اتیس کې مونم غوړم نو هغه چې بيساز قوم واپسې لون زر تر زر وشي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د قدرتۍ افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم او پوزي افسرانو سره د ستونزه شریکه کړي خو تر دې دمه کومه نتیجه نه دا ورکړي او چې کله امنیتي ادارو لخوا امر ورکړل شي نو بیا به د کډوالو لپاره د ستنېدو ټول انتظامات برابر کړي. د کډوال وای دوی په 2013 کې د بدمنۍ لامل تیراکو کې خیلونه جمرود ته کډې وکړې او دلته خپل خپلوانو کره دیره شوي. یو اندازې مطابق تیراکو کې خیلونه 40,000 کورنۍ بې کوره شوي. دغه کډوال وای د نورو قومونو د کډوالو په څیر برابر حیثیت او مراتب ورکړل شي او خپل سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
ځوان مدني فعال داود اپریدی چې د جمرود غونډۍ سیمې هوسی کلی اوسیدونکو لپاره د خپل قبیلې کوکی خیل د جرګې د حق پریکړې خلاف راپورته شوی چې لمخې د دغه سیمې خزو ته دړکه ورکړل شوی. کچري د حکومتي مرستو د اخستو لپاره د مرستو دفتر ته ورغلی نو کور به سوځول کیږي. بلخوا کوکی خیل جرګې ویلي چې د داود د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړي او په راتلونکي هفته کې د دې وضاحت دی وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د خیبر ضلع پولیسو د جرګې د دغه ګام غندنه کړې او وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تر زم کېدو وروسته قبایل جرګو ته نه بلکې عدالتونو ته جواب دی دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې اورو چې د داود اپریدی په غږ پیلېږي. داود اپریدی په چار شنبه مشال ډو ته وویل که څه هم د خپلې قبیلې جرګې ورته ویلي دي چې له خپلې خبرې په شا شي ګینې کور به یې وسوځول شي خو نوموړی وایي د میرمنو د مرستو مرکز خلاصولو لپاره خپل احتجاجي کمپاین به جاري ساتي. داود وایي پر دې پوخ باور لري که چیرې په راتلونکي ګل د جرګې پر وړاندې حاضر نه شو نو جرګه د ده د کور سوځولو او پرده د جرمانې لګولو فیصله کولی شي خو نوموړی وایي بیا هم جرګې ته نه حاضریږي.
د جمرود کې کله دا واقعیت تر سره شوله چې د زنانو د پیسې بندې کړې نو بیا دوی په خلاف باندې ما ویډیو کړه ما ویل چې دا پیسې به عمدو زنانو ته ملاویږي د دوی حق دی نو بیا دوی بله ورځ بیا په ما پسې کام راو جمع کړلو چې د قوم د مشران څومره چې د قوم د ټول خلک را جمع کړ ویلې چې زمونږ د خبرې چې کومه شی وه په هغې پسې داود ویډیو جاري کړې دا خلاف خبرې کړې ده نو مونږ به دده کور ډنګو او جرمانه به تیالو ټپي خو ورځ به دلته حاضریږي قوم ته به جواب ورکوي. زه وضاحت ته بالکل تیار نه یم زه تر ریاست پاکستان نه او د هغو د ادارو نه تحفظ غواړم زه چاته جواب دینه یم چې زه به یو کس له ورځم او هلته به ولا جواب ورکوم زه ریاست پاکستان او د هغه عدالتونو ته جواب دیم.
بل خو د کوکی خیل جرګې یو مشر فیض الله جان وایي داود اپریدی ته هیڅ چا دړکه نه ده ورکړي خو نوموړی وایي په 8 سپتمبر جرګې پریکړه وکړه چې داود به په راتلونکي ګل ورځ د دې وضاحت ورکوي چې ول یې د جرګې د پریکړو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې کړي. فیض الله جان په چهارشنبه مشال ډو ته وویل هغه دا مني چې اوس قبایلي سیمو ته عدالتي نظام غځېدلی خو د هغو باوجود د یوې قبیلې وګړي باید د خپلې جرګې له پریکړو سرغړونه ونه کړي.
تر کومه پورې چې د
عدالت خبر یا انضمام خبر دے خبر سره تعلق نشتا ہر ہر علاقے خپل رسم رواج دے او یو روایت دے نو هغه روایت پایمال کول ندی پکار
ازول جان زیاتوی هغه دانش ویلې چې کداو د پریدې جرګې ته حاضر نشو نو له کومې سزا سره مخ کېدی شي نو موړ وای جرګه به دغه فیصله کوي بلخو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د شورا غړي شیر محمد په چهارشنبه مشالې ډوته وویل که څه هم قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا ورګډي شوي او پخوانی نظام یې ختم شوی او اوس دغلته د پاکستان عدالتي نظام ورغځېدلې خو بیا هم ځینې خلک کوشش کوي چې زوړ نظام ته دوام ورکړي نوموړی وایي د داسې خلکو خلاف کاروایي پکار ده
او هغه خلک مطلب چې دغه خپل هغه واک اختیار چې دی هغه پرې ښودل نه غواړي دا خو د حکومت ذمواري دا جوړېږي په کار چې د جرګې ممبران راونیسي او د هغې نه مطلب تپوس وکړي چې تاسو د کوم قانون لاندې کوئ او چې کوم سړی د قانون خلاف کاروایي کوي په کار چې د هغې خلاف قدم واخلي
بلخو د جمرو د پولیسو یو مشر چارواکی ڈی ایس پی نواز خان هم په سپتمبر 9 مشالې ډوته ویل چې دوی به داود پردی ته پورا تحفظ ورکوي د په خبره په قبایلي سیمو کې وس خلک جرګو ته نه بلکې عدالت ته جواب ده دي او ټول ولس په د آئین او قانون پابند وي
لیگل طریقہ باندھے با چې څوک دا غیر قانوني کار کوي نو قانون مطابق با هغه سره کاروي کیږي
دا یادونه دا چې داود پردی روس له هغه په ټولنیزو رسنیو کې د کوکی خیل قبیلې د پریکړو خلاف کمپاین پیل کړ چې د روان کال د اگست په 1 په خیبر ضلع کې د کوکی خیل جرګې په جمرود کې د ماشومانو د صحت لپاره د مالی او نورو مرستو ورکولو یو حکومتي مرکز وتړلو په دې مرکز کې به هر هغې مور ته په 5 قسطونو کې 2,500 روپۍ د 1500 میاشتو په موده کې ورکړل کېدې چې د 2 کالونه کم عمره ماشومان لري جرګې پریکړه وکړه چې دغه پیسې دې په یاد مرکز کې نه بلکې په خپلو کورونو کې یادې د دوی سړو خپلوانو ته ورکړل شي جرګه وایي په بازار کې موجود یاد مرکز ته د ښځو ورتلل د دوی د روایاتو خلاف دي او که کومې ښځې ورغلې نو کور به یې سوځول کېږي بلخو په خبر کې د ماشومانو خېګړ لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګراند پروژې مشر عبدالغنی د سپتمبر په 1 نیټه مشالې ډوته ویل چې دوی میندو ته د پیسو ورکولو پر وخت د ماشومانو طبي معاینه هم کوي او دا کار کور په کور نشي کېدی
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30
پام کوه
په 1:30
د مشال ترنا لاندې
په 2:30
هارون باچا هنري ګړې
په 10:30
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې د ولسمشر په لومړی مرستیال امر الله صالح شبې برید د هغو ورانکارو کار وباله چې د ده په وینا دوی غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي خلیلزاد په ټویټر باندې لیکلي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې گیر نشي بل لور ته د دې برید تحقیقات روان دي د کابل په پرونی برید کې 10 تنه وژل شول او تر 30 ډیر زخمیان شول د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په دې برید کې برسیرن زخمی شوی دی تفصیل احمد شیبر راکوی
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی چې کله د سولې خبرې نشتې کیږي یو شمېر ورانکار په وارخطایي هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې برید روغ وتلی دی د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وی ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنهخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي د ملي ګټو مدافع دي دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې بریتر شادي
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي د امنیتی چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایط ولري یا هغه څه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه چې دا په داخل کې تیار شوي دي یا له بیرون راوړل شوي. ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغیر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډی ایکس ایچ ایم ایس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسولیت منلی دی.
د خوست ولایت قومي مخورو دینی عالمانو او د ولایتي شورا غړو د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور دي د اول ګام په توګه اوربند وکړي. دوی ویل چې د افغانستان د رواني کشالي یوازنی حل د سولې خبرې اترې دي. نجیب الله علي خیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د سوله غوښتنې دا غونډه چې د بیلابیلو ولسوالیو یو شمېر قومي مخورو دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه. ویناوالو په اولګام کې د جګړې لښکېلو خوا اصولو ته د رسیدو لپاره د یو دایمي اوربند کېدو غوښتنه وکړه. قومي مشر قاضي احمد ببرګزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
زه هر افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغانی زم افغانیم. راشه په دې تغره سره کینه سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق زه قبولوم. سچ غوښتنه زه لرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ: هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمانو خلکو غږ دی چې دوی بېله ځنډه د بین الافغاني مذاکراتو ور پرانیزي او په افغانستان کې لومړی د ایمي اوربند وکیل هغه نه وروسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلی دی هغه سره مطرح کړي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونه دي راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتانه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزارا، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچېره موږ خپل کلتور ته، خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانی ولري، خپل شای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه غځولې دي، دی بل چا نه روړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي:
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. یعنی تاسو جرګه کې دای شي، کچېره د میک په نظام کې مشکلات دي، دوی مرګي لیک جوړ دای شي، کچې ته داسې چې په نظام کې مشکلات دي، دوی ته وکړای پیر کولای شي خو چې وربند وي.
خو سوالي محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کله ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت کړو، کله ملت امارت منه، امارت ته بوزو، ته موږ فدرالیزم منه، فدرالیزم ته بوزو، ته صدر اعظم منه، صدر اعظم ته بوزو. طالبان موږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې تو یې تانه منم، تر څو چې
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپلو ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین‌الافغاني خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان حکومت د خپل پلاوي له بشپړ چمتووالي خبر ورکړی او طالبانو هم ویلي چې د خبرو اترو د پیل لپاره خپل یویشکه سیستم ګمارلی دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی قدمونه ودونکو سو یو سندره واورو. دا سندره روستو درته نور رپورټونه درخبرو.
در ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
دا روان میاشت په پیل کې د پوهنتون په نړیواله درجه بندۍ کې یا رینکینګ کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون په نړۍ کې په 1500 لسم نمبر او په پاکستان کې په لومړی نمبر راغلی. دغه درجه بندی هر کال ټایمز هایر ایجوکیشن ویبپاڼه کوي. دا یوه مجله هم لري. دا د یو پوهنتون د درجه بندۍ لپاره زیاتره معلومات په خپله راټولوي او ځینې نور له پوهنتونونو ترلاسه کوي. په دغه درجه بندۍ کې د پاکستان 19 پوهنتونونه شامل شوي ول. دا چې عبدالولی خان پوهنتون انتظامیه او استادان د خپلې دغه کامیابۍ په اړه سوي او دوی په کومو حوالو سره د هیواد د نور پوهنتونونو مخکې شول. د فرخند اسد په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د مردان سلی عبدالولی خان پوهنتون د 2021 کال د ټایمز تلوار زده کړو یا د ټایمز هایر ایجوکیشن په درجه بندۍ کې په 15 نمبر راغلی او په ټول پاکستان کې دغه پوهنتون په لومړي نمبر راغلی دی. د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق د ستمبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی په لومړي وار په نړیواله کچه په درجه بندۍ کې برخه واخیسته.
2016 زما خیال دی چې فیچ دې رینکینګ ټاپ کړی و نو مونږ بدم د وطن په رینکینګ کې هم اشاره شته او هغه کې ټیپیکلی زمونږ په صوبه کې دویم پوزیشن او ملک کې به هم همیشه په ټاپ 15 کې مونږ راغلي. دا د ویور دی چې کله په 2013 کې فرسٹ ټایم مونږ رینکینګ د پاره ایلیجیبل شو. دا چې رینکینګ درې کاله ډیټا غواړي. درې کالو 2009 کې یونیورسيټي جوړه شوې ده. چې کله فرسٹ 2013 کې مونږ کې دي سوا هستان نو ویور ات رینکډ ایز نمبر 13 ان دا کنټری. نو دا چې چپتار شوی نو د یونیورسيټي کې دا پوزیشن د شورون
د ټایمز تلوړو زده کړو ویبپاڼې د ستمبر په 2 نیټه د پوهنتونونو نړیواله درجه بندي اعلان کړه. د تازه درجه بندۍ تر مخه د اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون په پاکستان کې په 2 نمبر او د اسلام آباد نیسټ پوهنتون په 3 نمبر دی. د مردان عبدالولی خان پوهنتون انتظامیه وایي په پوهنتون کې 226 پی ایچ ڈی استادان دي چې په کې له 200 څخه زیاتو له نړیوالو پوهنتون د پی ایچ ڈی ڈگری ترلاسه کړې دي. د عبدالولی خان پوهنتون د میتھمیٹکس څانګې چیئرمین او د فزیکس او نومیریکل ساینسز ویان سید الاسلام د ستمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره نړیوالې ادارې یا ویبپاڼې زیاتره معلومات په خپل راټولوي او څه د پوهنتون نه ترلاسه کوي.
په دې کې د ریسرچ خپل نمبر دي، د ریسرچ پیپرز بیا د ریسرچ سایټیشن خپل لیکن نمبر دي، د آؤٹ لک چیرې د انټرنیشنل آؤٹ لک دغه خپل نمبر دي او د ټیچ خپل نمبر دي او په دې کې 70% چې کم دی هغه د انټرنیشنل سرچ انجن د ایجنسی په خپل باندې دی. دا باقي پاتې ډیټا چې لکه چې کم سپونټان د جیو شو زمونږ نه سب کا ایم فل او پی جی لیول باندې یا زمونږ څو رته فیکلټی ممبرز دي، دا ډیټا اونلی یونیورسيټي پرووایډ کوي. باقي پاتې چې څومره زمونږ سایټیشنز دي یا ریسرچ پبلیکیشنز دي یا آؤٹ لک دي دا انټرنیشنل چې کوم سرچ انجن لګېدلی دي پای کې سکوپس تاسو زیات مطلب ګوګل دی
د یاد پوهنتون د میتھمیٹکس د پی ایچ ڈی واسطه کوونکي حاجره بیبی وایي دوی په خپل څېړنیز کار زیات محنت کوي.
زه به د خپل ریسرچ باره کې دا ووایم چې زمونږ سپروایزر او فیکلټی ډېر زیات کوپریټیو ده، اسپیشلی فیمیل لپاره هغوی ډېر زیات کوپریټیو دي، ډېر هارډ ورکینګ دي. مونږ بالکل د فرسٹ سیمسټر نه سٹارټ واخلو، د پیپرز ریویو سٹارټ کو، اپ ټو تھرډ سیمسټر پورې مونږ په یو خاص میتھڈ باندې کمانډ حاصل کو، بیا هغوی
کال د اپریل په میاشت کې د عبدالولی خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان تر وژنې وروسته دغه پوهنتون د ګڼو ستونزو نه تیر شو چې پکې انتظامی مسلې هم شاملې وې او له دې سره سره دا پوهنتون د سوبې د نورو تعلیمي ادارو غوندې مالی مسلې هم لري. خو د پوهنتون د پښتونخوا کالج آف آرټس پرنسپل فضل ستار دورانی د ستمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د پوهنتون استادانو او انتظامی د مالی ستونزو باوجود خپل کار نه
جرمنی کے
د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق ته هم وایي د دوی هدف دا دی چې په نړیواله کچه د خپل پوهنتون رینکینګ لا نور ښه کړي.
زه پاکستان کې واحد یو یونیورسيټي مچ ټاپ 300 پر ډې فارم پلیشن ان د نیکسټ 5 ایئرز چې زموږ کوم پوټینشیل دی، مونږ کم ځای کې چې هټ کړی هلته د پاکستان یو یونیورسٹی نه رسي، او چې کوم ځای کې مونږ لاندې یو هلته رسېدل ډېر اسان.
د خیبر پختونخوا عبدالولي خان پوهنتون د خدایي خدمتګار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان د زوی او د عوامي نشر ګوند د پخواني مشر عبدالولي خان په نوم په 2009 کال کې د هغه وخت عوامي نشر ګوند صوبایي حکومت په مردان ضلع کې جوړ کړی و، چې دا وخت د صوبې په مختلفو ځایونو کې نه کیمپسونه یا څانګې لري چې پکې ځینې اوس د پوهنتون درجې ته رسېدلې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس په یو سندره واورو، بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. د امریکا نړیواله پرمختیايي ادارا یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او وپالي. یاد اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکې اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغو ټولو سیمو ته وغځول شي چېرې چې موسم او خاوره د انګور کروندې لپاره مناسبه ده. همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا ځانګړی راپور برابر کړی.
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یوسید، د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په دو او د بلوچستان په څلور ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یاد ادارې په دې اړه په خبره کړې اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمی ضلع او په بلوچستان کې د ژوب، کوټی، کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاءالرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. د ویل دوی څلوېشت باغونه په بلوچستان او درویشت په شمالي وزیرستان کې وار له مخه جوړ کړي وو، کوم چې د ده په وینا ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ضیاءالرحمن زیاته کړه چې تر ښه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نوره پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښي شوي اقسام دي د انګور، هغه مونږه هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم قطري نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم به ته وایي، یا د تارول نظام چې هغې ته ټریلسنګ سیستم وایي، او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغې ته فینسنګ هم ورکړی دی، یعنی کنډ تار تار مونږ ورکړی دی چې دا باغونه د هر قسم ځناور نه یا چې کوم هلته کې غواګانې سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظي.
ضیاءالرحمن وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره یې دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل شوو ضلعو کې په اسانه ترلاسه کېدای سي.
پروس کال چونکه د خلکو لږ شانتې دغه وو چې را دلته خلک بې تعلیمه دي او په انګریزي باندې نه پوهېږي، نو څه کال موږ د هغې د اسانتیا لپاره دا درخواستونه او دا تفصیل چې کوم دی یا دا په اخبار کې چې کوم اډورټایزمنټ راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دی، او اپلیکیشن فارم چې کوم دی هغه هم متعلقہ ضلع دفتر کی نظرات و التحم میں لوی کی، اور متعلقہ چکم اقوام متحدہ دفتر دے نو پاگی کی ہم دا درخواستونه په اردو کی زمینداران رونو ته چکم دے اغا موجود دی.
نموڑی ویل چې د درخواستونو ډکول او دوی ته لژل خورا آسان او ساده دی،
او درخواست کې چکم دے خپل متعلقہ تفصیل چې سد اغا تاسو ډک کې خپل شناختی کارت او خپل چکم د زبکه کاغذ دی اغه دی وسره ولګی، او په هغه درخواست کې چې کوم دی په هغه کې زمنګ اډرس ورکړی شوی دی چې په هغه اډرس باندې تاسو چې کوم دی موږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را دي کړی شي، او پوسټ ته ګرانی نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې، او یا چې کوم دی د عالمی ادارا پراکو زراعت چې کوم دفتر هلته کې چې کوم دی هغه ته حواله کړي او دا به موږ ته رسی.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډی ته وویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د ده په وینا که چیرې ځایي کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نور سیمو ته هم وړل کیږي.
موږ دا وایو چې دغه پروګرام نور هم پراخي، چې ټولو نه مخکې دوی داسې پروګرامونه وکړي، کلي په کلي باندې کمیټې ورته تیاری کړي، پروګرامونه وشي چې د خل د دې نه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي. نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه ځای ته ورسېږي. اوس خو موږ صرف د دې دپاره محدود یو چې بس میرانشاه ته راشي او میرعلي ته راشي، حالانکه وزیرستان ډېره غټه علاقه ده، په چار دا ده چې دې د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي، دې شوال ته وکړي.
د کرمی زمیندار ګل احمد مشال رډیو ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري، او دا انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نور سیمو ته یوسي.
نو موږ دا ویل غواړو لکه ویزیټ ته دوی وکړي، نو داخل دوی دی انګور کومه فائدہ دی او اغینه خبر کی، نو امید داره ته ټول خلک دې ته تیار شي خپل پټی کې دا انګور ولګي.
په ژوب کې د انګورو باغ لرونکي پښتونیار شیرانی مشال رډی ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنی نشټوالي لکبله په ژوب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي.
ژوب د واسه د بارانو په رینج کې دی، له دې وجې انګورو فصلونه خرابېږي. نوي ښه قسمونه انګور چې هغه مطلب د بار ملک وي چې هغه د موسمونو د واسي مقابله کولای شي ښه انګوري، نو په کار دي چې کروندګرو ته هغه انگور تاکونه ورکړل سي چې هغه ښه پیداوار ورکوي. دومه دا ده چې دلته ساینسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکړي. په کار دی چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازی مشال رډي ته وویل د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیډ دا پروژه د ستایلو وړ ده، خو د ده په وینا باید هغو ټولو ضلعو ته وغځول سي چیرې چې انګور کیدای سي.
یعنی موږ د زمیندار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ و چې یو پستې خواته ولاړ سي، څوک د انګورو خواته ولاړ سي، او د بادامو خواته ولاړ سي، او د زیتونو خواته. نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال و زمیندار ته بالکل فصل ورکوي، او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي، او لوی خبره دا ده چې دی د سل کالو بعد ځواني جی. نو دونی غط عمر چه دی پا بلوچستان کی ما سوای بیدشنه دا درختو بل یک یو فصلی نلری.
دا کروندگرو پا وینا اوس محال دا پاکستان پا پشتنو سیمو کی پا مجموعی توگه دا انگورو پیداوار دومره نده چی دا یادو سیمو ضرورت هم پورا کری، او دا زیاد آمدن لپاره دوی دا ملک نور برخوت هم یوسی. دوی وای که له کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی، او دوی ته په زراعت کې مسلکي روزنه ورکړل سي، نو انګور د روزګار او آمدن یو لویه وسیله کېدای سي.
زموږ همکار بوریوال کاکړ راپور مو واورېدو. د سلام پښتونخوا خپرونې د پښیبو تر رسیدلی وو. په خیر کې درته د شاه فاروق د سندر اورو. په بل خپرونې کې به زستاسو کوربه ګولیاس او اساک امیری ستاسو په خدمت کې حاضر یو. مشال رادیو سره اوسئ.
Pega papel.